سلامونه اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسې د وایس اف امریکا دی وای ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې شرم لاس نن د ایتواری یو شنبه ورځ د کال 2018 د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه ده. په پاکستان کې دا مهال د ماخستن 10 بجې دي، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوې ده. خبرونه وړاندې کوم کې زیم کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو خبرونه کې شرغ لاست یو یو ساته خبري خبرونه کې مشر ملګری او سې په مهمو موضوعګانو باندې تفصیلی راپورونه لرو، خو اول به درته وړاندې کوو د نن ورځې د خبرونو سرټکی.
د افغانستان د سولې په اړه سبالا په مسقط کې د سلور هوادونو غونډه کیږي، او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي قبایلي سیمه کورمه ایجنسی کې نن په 3-14 کې د پوز د یو افسر په ګډون سلور عسکر وجل شوي او درې نور جوبل شوي دي.
او د مغادیشو کې بم چاودنه کې وژل سوو تنانو شمیره 213 ته رسیدره ده. قدر من اوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ، دا او د دې سره یو شمیر نور مهمو موضوعګانو باندې به تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو په دا خبرونه کې.
ګران اوریدونکو، راځو خپل اولنی ریپورت اړخ ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په مسقط کې را جوړونکي سلور هیوادیزه غونډه کې به د تیرو ژمنو د عملي کېدو لپاره ځانګړي اهداف وټاکل شي، او هم په دغه اهدافو ته رسیدو لپاره به لارې وټاکل شي. په مسقط کې چې کومه غونډه کېږي، په دې کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین اعلی چارواکي برخه اخلي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین په خپل ریپورت کې راکوي.
په افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ګډ د کیو سی جی یا سلور پریزه همکاري د ډلې په دغه غونډه کې د پاکستان د باندینو چارو سکرتر تهمینا جنجوا، د افغانستان د پاره د چین ځانګړي استازي ډینګ زیجن، د سویلي او منځني ایشیا د پاره د امریکي اسیسټنټ سیکرټري الیس ویلز ګډون کوي. د عمان په پایتخت مسقط کې د سلور پریزه همکاري د ډلې دا غونډه د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر خورې دو، او بیا تو کال 2014 کې د افغان طالبانو د دویم مشر مولا اختر منصور د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د امریکني ډرون په یو برید کې د وجنې پس کیږي. د پاکستان د فوج پخوانی لوړپړی افسر لیفټیننت جنرال ریټایرډ تلت مسعود وای باید چې دغه غونډه سره ډېری هلې ونه تړلې شي. خدا غونډه به هڅه کوي چې څنګه افغان طالبان د خبرو بهیر ته پراتلو سلا کړي. نوموړی زیاتوي پرستو کې د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ په خپل منځ اړیکو کې راغلی بدلون سرګندوي چې پاکستان به په افغان طالبانو فشار لا نور هم سیوا کړي.
بہت ممکن ہے کہ پاکستان اور بھی کوشش کرے، اور طالبان بھی یہ سمجھیں کہ اب وہ ایک لحاظ سے بالکل علیحدہ آئسولیٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے سیاسی طریقے سے بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کیا، اور اگر اپنی جنگ جاری رکھیں اور پاکستان بھی ان کے خلاف ہو جائے، جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ آپریشن بھی ہوا اور ان کو بالکل جگہ نہ دی جائے، تو ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں.
ہغوائی افغان طالبان الہم پدے پوہیدل پکار دی کہ دازل د خبرو مینس ترا نغلل نو یواز بشی، او کو افغان طالبان جنگ جاری ساتھی او پاکستان ہم پ مخالفت کی ادری گی، نو د ہغوی د پارا پراتن کی مدہ کی ستونزے لا نور ہم زیاتی دیشی. اخوا پ اسلام آباد کے د واشنگٹن پوسٹ خبریال شائق حسین ڈیو ریڈیو ت پخپل تجزیہ کی وای زنی خلق دا باور ہم لری چی د کیو سی جی د غل ملکون لخوا دغه غونډه کې د لاندینه کچی استازي توپ خای چې دا به کمی پریکړې نتیجې را نوړي. خو زیاتوي چې د افغانستان دننه په جنگ کې د راغلي تیزه په تناظر کې ویلی شي چې دا غونډه یو لوی اهمیت لري.
ورسره ورسره د کی د بیا د چین غډون چې دی لکه په خوابه مو دغه غونډه کې نو دا مهم دی، ځکه چې چین هغه ملک دی چې پاکستان سره سره، بلکې اوس خو خلک دا وایي چې پاکستان نم زیات اهمیت چې دی د طالبانو حلقي چین ته ورکړي، هغه باندې ټرسټ هم کوي، هغه خبره اوري. نو زما په خیال دی دا دین اچ ریزلټس داسې زر درخواسي بس خبره ده، خو یو خاص شارټ دی او د پوزټیولی قتل پکار دی کې دیشي چې دی کدزل نوی او بیا داسې غونډه کیږي، نو بیا زدا امید لرم او دا چې انډیکیشنز وایم چې شته دی چې بیا کې دیشي د کې چې دی سن سره لیول باندې دا نه پس چې کومه غونډه کیږي هغه کې د طالبانو بیا ریپرزنټیشن وي.
خاغلی لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود زیاتوي، پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د یوې لوی مودې راهیسې کوشش کوي چې په افغان طالبانو باندې د سولې خبرو ته د راتلو دپاره فشار اچول لا نور سی واکړي او بیا د افغان کشالی د تلپاتې امن دپاره سیاسي لار ولټوي. پاکستانی مطبوعات د سرکاري سرچینو د خولې لیکي چې سبا له په مسقط کې کیدونکې د سلور پریزه همکارۍ ډلې د غونډې مرام هغه لار ګدر لټول دي چې څنګه افغان طالبان د افغانستان د کشالی سیاسي حل اړخ ته راولي. کال 2014 کې د جوړېدو را په دیخوا دا به د سلور پریزه همکارۍ د ډلې شپږمه غونډه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف لمخ کې ویلي چې هیواد به د سلور پریزه همکارۍ د ډلې په دغه غونډه کې مهم رول لوبوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اولیدونکو د سلور هیوادونو او غونډه چې سبا به مسقط کې کیږي، تاسو د پاکستان د اړخ دریځ واوریدئ. هم د افغانستان د سولې په اړه دا غونډه د افغانستان صدریز لري، په دې اړه به تاسو ته د آشنا ریډیو خبریال اکرام شنواری راپور وړاندې کړو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی دوشنبه په ورځ د عمان پایتخت مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو استازي د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په مسله د خپلو تیرو څلور اړخیزو غونډو د خبرو په دوام خبري وکړي. د بهرنی چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان له اړخه په دې غونډه کې د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کزي په مشرۍ او پلاوی چې د سولې علي شورا د لوشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم پکې برخه لري ګډون وکړي.
نشست بار دیگر برگزار میشه.
در او خغلی مستغنی ویل دا غونډه یو ځل بیا جوړیږي، لکه چې وړاندې می ویل په کې د تیرو ژمنو د عملي کېدو لپاره به ځانګړي اهداف وټاکل شي او هم به دغه اهداف ته د رسیدو لپاره لالي چالي وټاکل شي. افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو وروستۍ غونډه د تیرې سوي کال د مې په میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د دغه غونډو لړۍ وروسته لاغې بنده شوه چې افغان حکومت پر پاکستان تور ولګو چې په دې غونډو کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی وی چې د دې غونډو د بیا پیلېدو پریکړه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې له لاسو څخه د پاکستان د ملاتړ د څرګندولو وروسته شوې ده.
برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان چیزی که بسیار مهم عملی شدن تعهدات است.
خغلی مستغنی ویل د افغانستان اسلامی جمهوریت لپاره ډیره مهمه مسله د ژمنو عملی کېدل دي. د دې لپاره چې په تیر وخت کې ډیرې ژمنې وشوي په ځانګړي ډول د سره ورشي د غونډو د ډلې په ناستو کې د لارې نقشه رسم شوه. د دې لپاره چې اوس پاکستان د سولې له بهیر څخه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت او هم د تروسي ډلو په وړاندې د جدي اقداماتو برخه کې نوې ژمنې لري. خغلی مستغنی وی چې اوس د دې وخت چې پاکستان په دغه هیواد کې تروسي ډلو د پناځینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې دلی شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د لاګری چې اوس د پخوا پرتله حالات بدل شوي او د هیله لري چې پاکستان به د سولې په برخه کې افغان حکومت سره لازمه همکاري وکړي. مولوی وچکون د څلور اړخیزو غونډو لپاره د عمان پایتخت مسقط غوره کول هم مهم وګڼل او ویل چې دا هیواد د سیمې منځني ختیځ، امریکا او اروپایي هیوادونو سره ښې اړیکې لري. خغلی وچکون ویل یو اسلامي هیواد هم دی. د همدې له امله دا ویلی شم چې د څلور اړخیزو غونډو جوړېدو لپاره د عمان غوره کول یو ښه انتخاب دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله میرمن تحمینه جنجا د مسقط په خبرو کې د پاکستان د پلاوي مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا امریکا غږ ته ویلي چې میرمن جنجا نن د یو پلاوي په مشرۍ له اسلام آباد څخه مسقط ته روانه شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو شمېر کارپوهان د څلور اړخیزو غونډو بهیر ته په کتنې د دوشنبې د ورځې له غونډې د ډېر څه تمه نه لري او وایي چې پاکستان تر ډېره په دې غونډه کې د امریکا او چین د فشارونو له امله ګډون ته زړه ښه کړی دی. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو غونډو جوړول د دې له امله هم ګټور دي چې چین او امریکا د افغانستان د سولې پر مسله یو دریځ خپلولو ته هڅولی شي.
په دې برخه کې د پاکستان کردار د چین او د امریکا تر فشارونو پورې محدود دی. که چېرته چین او امریکا په رښتینې توګه په پاکستان باندې فشار وارد کړي، ګوندې دا بحث هغه ګټوره شي.
د کابل پوهنتون دا استاد وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره ښه دا ده چې د دغه څلور اړخیز بهیر تر څنګ د بین الافغاني خبرو لپاره هم کار وشي، تر څو د افغان حکومت او طالبانو د اسادو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار پرانیستل شي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وده یو وساته خبری خبرونه دا محل تاسو په ریډیو او په ټی وی ګوري او د دې ترڅنګ د ډیو ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه هم ګوري. هم په دې موضوع سره تړلې یو بل مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې د امنیتي چارو موصل احمد شاه کټوازی سره زموږ همکار محمد اکرام مرکه کړې ده او د پاکستان افغانستان په اړیکو او د دې ترڅنګ سبا چې کوم غونډه کېدونکې ده په دې لړې خبرې اترې ځینې پوښتلې دي تاسو ته وړاندې کوو.
کټوازی صاحب تاسو سلیم شوی بخیر مانم ژوندی اوس. کټوازی صاحب پورسو کې پاکستان او افغانستان په یو بل باندې چې کوم تورونه خور کوي د دواړو امنیت ته یو بل سره تړلې دي. دا وخت تاسو د پاکستان او د افغانستان دغه اړیکو ته په کوم نظر ګوري په کوم ځای باندې ولاړ؟
پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه همسایه هیوادونه دي او د ولس ترمنځ د ورورولۍ یو ماحول دی. د افغانستان دولت او د افغانستان خلک همدغه ارزو لري چې د پاکستان سره ښې اړیکې وساتي، مګر بدبختانه د پاکستان د دولت خصوصا د نظامیانو پالیسي یا سیاست افغانستان ته د شروع نه تر اوسه پورې ښه نه دی څرنګه په کار ده هغسې نه دی. پاکستان اوس هم هماغه ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي د افغانستان سرتیري شهیدان کوي، د افغانستان ولس ته زیان رسوي. متاسفانه هماغه ډلو ته په یو نه یو ډول باندې روزنه ورکول کېږي، دوی ملاتړ کېږي او دوی بیا بیرته افغانستان ته راځي او هلته جنګیږي. چې دغه د اړیکو د نښه والی عمده لامل همدغه دی.
کټوازی صاحب پورسو کې چې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان سفر کړی و دغه او سباله په عمان کې د څلورو هیوادونو یو کانفرنس یا ونډه شروع کیږي د افغانستان په سر باندې چې په افغانستان کې امن راوستی شي، چې په دې کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان شامل دي. د دې ټولو په تناظر کې تاسو څه وینئ د پاکستان رول ته؟ آیا چې په دې کې کوم بدلون تاسو د پاکستان په تګلارې کې وینئ چې وړاندې به داسې خبرې هم مخې ته راغلي وي چې ګیرې دا یو ستراتیژیک ډیپ دی افغانستان، او د دې ترڅنګ پاکستان یو بل تور هم دا پورې کوي چې په افغانستان کې هندوستان راغلی دی او دا د سیمې د بې ثباتۍ یو سبب یا علت
د افغانستان دولت سیاست هغه واضح دی. موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره د سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې وساتو، خصوصا د اسلامي هیوادونو سره چې هغه د مخ قانوني اساسي کې کانسټیټیوشن کې په هغه کې هم واضح ډول ویل شوي دي. نو موږ غواړو چې د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتو او افغانستان د یو آزاد او خودمختاره هیواد په توګه باندې د حق لري چې هر چا سره غواړي ښې اړیکې وساتي، مګر د افغانستان خاوره به هیڅکله د پاکستان یا کوم بل هیواد په زیان باندې تمامه نه شي. موږ هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه غلطه استفاده وکړي او کوم بل همسایه ته ضرر ورسوي. د جنرال باجوا سفر او دغه اوسنۍ غونډه یو څه امیدواري شته، ځکه چې امریکا هم اوس ستراتیژي په واضح ډول باندې ټرمپ وویل په خپل چې کله ستراتیژي اعلانوله ولسمشر ټرمپ دا په ډاګه کړه. پاکستان ته په واضح ډول وویل چې تورستي ډلې تاسې حمایت کوئ، تاسې ملاتړ کوئ او دې ته باید د پای ټکی کې کنه هغه نتایج به زیان رسوونکي پاکستان ته په خپله باندې. نو گرچې بیا بیا غونډې سوي دي او یو څه نتایجو ته رسېدلي دي، خبرې ډېرې کېږي، مونږ ته عملا پاکستان په دې باندې کوم کار تر اوسه پورې نه دی کړی.
کټوازی صاحب، طالبان وایي چې دوی ته بلنه هم نه ده ورکړل شوې، د هغوی نور ځینې شرطونه هم دي چې په دغه کې په دغه غونډه کې بلنه نه ده ورکړل شوې. څومره تاسو وینئ چې راتلونکي امکان څومره وینئ؟ او د دې ترڅنګ یو بله پوښتنه هم په دې کې چې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وروسته لږ لاره باندې نیوکې کړې وي او ویلو چې په افغانستان کې امن را نه ولي، د حکومت لخوا، د افغان حکومت لخوا تاسو څه دریز لري د صدر کرزی، پخوانی صدر کرزی دغه بیان او دریز؟
موږ دا فکر کوو چې مشکل اصلا د پاکستان په سیاست یا خارجه پالیسی کې چې هغه د نظامیانو لخوا اداره کېږي او طالبان د هغوی نه هم حمایت ترلاسه کوي، هم روزنه ترلاسه کوي او هم تجهیزات ترلاسه کوي. نو مشکل موږ په نظر باندې اصلا د پاکستان د سیاست دی چې هغه ته باید تغییر ورکړل شي. طالبان زما په نظر باندې دوی په کنټرول کې دي او که چېرته پاکستان واقعا ډول سره وغواړي چې سوله راشي او دوی باندې به لازم فشارونه وارد کړي چې هغه تر اوسه پورې بدبختانه دوی دا کار نه دی کړی. او د ولسمشر ټرمپ ستراتیجي هغه د افغانستان دولت سره په مشورې باندې جوړه شوې ده او موږ هغه ته ښه را خلاص وایو. او زما په نظر باندې هغه کېدای شي د سیمې کې جنګ ته د پای ټکی کېږدي، ځکه چې که چېرته عملي شي هغه مهمو نقاطو ته په هغه کې اشاره شوې ده چې باید د تروریستي ډلو ملاتړ کم شي او د افغانستان دولت سره کومک وشي تر څو په دې ټولو سیمو کې ثبات راشي او امنیت راشي.
ډېره مننه احمد شاه کټوازی صاحب، وایس آف امریکا ډیوی ریډیو سره خبرو کول.
مننه ژوند ته اوسه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون دی. زو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمه کرمه ایجنسی کې نن په درې چاودنو کې د یو پوځي افسر په شمول لږ تر لږه څلور عسکر یا پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې اولنۍ چاودنه د خرلاچي په سیمه کې وشوه او څنګه چې امنیتي مامورین د پیښې ځای ته ورسېدل نو دوه نورې چاودنې وشوې. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال ابراهيم شينواري راکوي.
د پاکستان پوز د عامو اړیکو څنګه یا انټر سرویسز پبلک ریلیشن له اړخه ځایي میډیا ته خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د پوز یو کپتان په شمول درې نور پوزیان هغه وخت وژل شول او درې نور ټپیان شول کله چې د دوی پوزي ګاډي د خرلاچی پولیس سره نږدې د افغانستان پولیس سره څیرمه په یو سرحدي علاقه کې د ځمکې لاندې خاشو چاودیدونکو موادو سره په نخښه کړی شو. د ایس پی آر په وینا دغه پیښه د سهار په مهال مخې ته راغله او دا چې په نخښه کړی شوی د پوز ګرځنده ډله د هغه پوزي عملیاتو برخه وه کومه چې څوړ وړاندې د تختور شوي امریکایي ښځې او د هغې کینډایي خاوند د برآمد کېدو نه پس د دغه ښځې خاوند په تختولو کې ککړو کسانو د لټنې دپاره د افغانستان سره په پوله پرتو علاقو کې پیل کړی شوي وو. په دغه برید کې د وژل شوو پوځیانو پیژندګلوي د کیپټن حسنین، سپاهي سعید باز، سپاهي قادر او سپاهي جمعه ګل په نومونو شوي. د پیښې نه سمدستي پس امنیتي قواو دغه سیمه په خپله ولکه کې اخیستو تر څنګ د خرلاچي پوله تر څو ساعتونو د هر قسمه تک راتک دپاره وتړله او د لټنې عملیات یې هم وکړه. د خرلاچي نه پاړه چنار هیډکوارټر ته د وژل شوو پوځیانو مړي منتقل کېدو سره سم د پیښور کور کمانډر او د فرنټیر کور انسپکټر جنرل هم دغلته ورغله او د وژل شوو پوځیانو جنازې ادا کړې. په پاړه چنار کې د ځایي پولیټیکل انتظامي چارواکو په وینا د دغه پیښې نه پس د خرلاچي په پوله او د پاړه چنار شاوخوا علاقو کې امنیت نور هم ټینګ کړی شو او د کور کمانډر او آی جی ایف سی د غسیمه ته د دورې په محل ځینې مهم سرکونه هم تړل شوی وو. زایم میډیا ته خبر شوی بیان کې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه په سر اخیشتي، یاد دی چې د عاشورې نه وړاندې هم د کوزي کورمی په یوه سرحدي علاقه کې هم دغه یو پیښه کې یو پوځي ولژ شوی وو او ځینې نور پکې ټپیان شوي وو. د کومې نه پس چې په واړه سرحدي علاقو کې اضافي د پوځ او ملیشي ځوانان ګمارل شوي وو. د خرلاچی پل د لیارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ فقط د تجارتي لاریو تګ راتګ کولی شي او په دغه پوله د دواړو هیوادونو عامو خلکو ته د تلو راتلو اجازه نشي ورکولی. هم د خرلاچی سره نږدې یو بل سرحدي کلی بورکی کې څو اونۍ وړاندې په یو پوځي قافله هم دغه سي برودونه شوي وو او د پاړچنر خاګوټي درنه او بهر شو خونړیو برودونو کې ککړو کسانو په حق له هم ویل کېږي چې دغه برودونکي ککړ کسان هم دغه لیارو د افغانستان لاړه پاکستان ته په پټه داخله شوي وو. د نننۍ پیښې نه پس که څه هم امنیت نور ټینګ کړی شو، البته د باړه چنار بازار پرانستی وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو.
سف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لیدوم لري د واشنگتن ډي سي د استوديو سدا خبرونه تاسو وړاندې کوو. نن د خبر پښتونخوا پېښور پریس کلب مخه ته د اول فاتا سټوډنټ اورګنایزیشن مشر سراج صحافی وای چې 13 ورځې د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په غونډه کې سي د فاتا خلکو لخوا کمی غشتنی سوي وي، هم دغه د فاتا د خلکو غشتنه نه دي. په 13 ورځې د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په غونډه کې غشتنی سوي وي چې د فاتا ریفورم یا فاتا اصلاحات راوستو زخه دا وړاندې هم دلته د خلکو زخه پښتني وسی یا ریفرندم دی وکړی سي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو د مدثر شاه پر راپور کې وړاندې کوو.
نن مونږ دا مطالبه کوو چې د ټول ناول پرون کم فاتا یوت کانفرنس مولانا صاحب کړی دی، هغه مونږ مکمل طور باندې نن ریجیکټ کوو. لہٰذا دا غیو کانفرنس مونږ ریجیکټ کوو په دې وجه باندې چې هغه د فاتا د یوت نوم غلط استعمالوي. دغه د فاتا یوت بالکل نه، دغه ټول ملکانان مرات یاد تخلقو، نو دغه وجه مونږ دغه ریجیکټ کوو. دویم مونږ چې زمونږ کم پارلیمنٹیرین دی، آگے شہاب الدین خان دے، سجاد حسین توری صاحب دے، الحاج شجگل صاحب دے، نو آگے انہیں منگ دا مطالبہ کو بلکہ پریشر پہ آچو مجبور ہوئی چې دا څومره نور پارلیمنٹیرین دي دا په ستري قوانین تنظیم سره یو کوي، یو کمیټي جوړه کوي، پاره کې د آر اف پارٹی نه چې تاسو یو مشر والی یو نمائنده والی، کو بیا تاسو در نقل کوي، کو بیا تاسو پروټیسټ کوي، کو بیا تاسو د وزیر اعظم سب سره مذاکرات کوي، نو دغه کمیټي دي یو واغه دي کوي، نه چې یو کس پران تراشي او هغه دا ټول ارس ځان ته پلاس کوي ولې واغه دار سره کوي. دریم زمونږ چې کوم پاټا یوت ته هغه به ان شاء الله تعالی مخ ته کوم جدوجہد الډی مونږ شروع کړي دي، هغه جدوجہد کې مونږ مونږ شروع کړو وسم مونږ دغه تحریک ایسایو او روان دور کې ان شاء الله مونږ دغه تحریک ایسایو او سمه چې سیاسي پارٹین دي، مشران دي، پارلیمنٹیرین دي، هغه پسې مونږ زو مونږ به جرګې کوو، مونږ به ورته مننت کوو، سوال به ورته کوو، زاری به ورته کوو چې هغه زمونږ په حال باندې رحم وکي او کو نه نو مونږ یو چې دغه به خاموش نه کینو، مونږ مخه خپل جدوجہد جاری ساتو، قسم مونږ ته مخه درازي مونږ به برداشت کوو.
زانتا یو لار خو خوم ما ته پتاوا چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
ک بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری، ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي،
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
دا
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور متنو سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوې غونډې ته وینا کړې او د خلکو نه د زمینی انتخاباتو په وخت د ووټ غوښتنه کړې ده. په دغه حلقه باندې ووټونه چې کم کیږي په دغه حلقه باندې د پاکستان تحریک انصاف یو امیدوار گلزار خان کامیاب شوی و چې وروستو هغه په حق رسیدلی او د هغې وروستو دغه سیټ خالی شوی دی. تفصیل پې د پېښور نه د ډیوه رادیو خبریاله صادق قاسم شاره کوي.
څنګه څنګه چې د کامی اسمبلی حلقي ان فور یا سلورم باندې د روان میاش شپږشتم نیټې باندې کیدونکې زمینی ټاکنې رانږدې کیږي، په پېښور کې جلسې جلوسونه هم شروع شوي. د پېښور متنو علاقه کې نن د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان هم دغه شانتي یو جلسې ته د وینا په وخت وویل چې د دغه خلکو د جذباتو نه دا ښکاري چې دوی به دغه زمینی انتخابات کې بریالي کیږي. اسفندیار ولی خان ویلي د دوی کارکنان دي د الیکشن کې رائے یا خپل ووټ ضرور واچوي او تیر عام انتخابات کې د دوی نه کوم منډیټ په زور اغستل شوی وو هغه کامیابی دي دوی لا بیا واپس ورکړي. اسفندیار ولی خان د خپل پلار او د پاتای پخوانی مشر خان عبدالولی خان هغه مشهور خبره هم په دغه موقع وکړه کوم بچې هغه د هر پاتای کارکون په حق لا خپل مخالفین تکوله. په دغه جلسه کې اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې عوامي نېشنل پارټي د جمهوریت سره ولاړه ده او دا به چرته هم جمهوریت ډیریل کېدو یا د خپل لارې نه لری کېدو چاله هم اجازه ورنه کړي. اسفندیار ولی خان په صوبا خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی پرویز خټک باندې هم سخت تنقید وکړلو او وی ویل چې هغه یو داسې کس دی چې کومه هم سیاسي پارټي په حکومت کې راځي د دغه برخه جوړیږي او د پښتو یو متل سره د دغه سیاسي خصلت صدا سي ذکر وکړلو. اسفندیار ولی خان دغه جلسه کې د پاتای کارکنانو ته وویل چې کور کور ته د ووټ غوښتلو لپاره لاړ شي او ورته په دې حق لا د خان عبدالغفار خان یا د باچا خان هغه کیسه هم وکړه کله چې هغه د ټانګ یو اوچت غر باندې د یو ګجر کور ته صرف ځکتلی و چې هغه ته هم معلومه شي چې هر پښتون دروند دی. د ان ایف اور د کامی اسمبلی سیټ لپاره په دغه حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف نه خفه شوی گلزار خان د اگست اخیره کې مرګ نه پس دغه سیټ خالی شوی او په دې باندې د روان میاشت شپږشتم نیټې باندې زمینی الیکشن کیږي. د عوامي نېشنل پارټۍ له طرفه خوشدل خان، د پاکستان تحریک انصاف له طرفه ارباب عامر، د پاکستان مسلم لیگ نون ناصر خان موسازی او د جماعت اسلامی واصل فاروق سره سره د پاکستان پیپلز پارټۍ نه اسد گلزار دغه الیکشن کې به برخه اخلي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وری ډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه ده. خبرونه کې یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې تفصيلات لرو. مش سره ملګری اوسئ. خو وستاست یو خبر وړاندې کوو چې د سومالیا سرشار مغادي شو کې د ټرک بمی چاودنه لامل د وژل سوو کسانو شمیره 213 زخه زیاته سوې ده. او د دې خبرې په خله د سومالیا د پارلمان نائب سپیکر ابشیر محمد احمد وایس اف امریکا ته کړی ده. د سومالیا صدر عبدالله فارماجو ویلی چې بم چاودنه کې د بیگونا خلکو په وژل کېدو به د درو ورځو پوری ویر کوي او په دې مهال به کامی بیرغ نیمکشو زړونوي. د خالیه شنبه په ورځ سوي بمی چاودنه کې د 200 خز زیات کسان ژوبل سوي هم دي. او په دې کې د وایس اف امریکا یو خبریال هم شامل دی. د بم چاودنې ذمواري لیاتر ده د ما چا نه ده اخیستې. خو د زوړان دي د الشباب وسلوالې ډلې هم دغه ډول عملو پړه منلې وه. دغه ډله د القاعده سره تړلې ده او د سومالیا حکومت رانسکورول او په هیواد کې د خپلې خوښې نظام پر ځای کول غواړي. امریکا او ملګرو ملتونو په موګادیشو کې د بم چاودنې غندنه کړې ده او په دې کې په د خلکو په وژل کېدو خفګان هم څرګنده کړی.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. او زو په شام کې د امریکای ملاتړ لرونکي ملیشا وای چې له یو ځنامې وروسته د داعش ټل وسلوال د رقه خار نه وتلی دي. او د ملیشو ویان نن ویلی دي چې وسلوالو له سیمې څخه ملکی کسان هم بویلی دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي. دا درته څو شېبو کې وړاندې کوو. د بشري د ملیشو ویان نن ویلې دي چې وسلوالو له سیمې څخه ملکی کسان هم بوولې دي چې د بشري ډال په توګه یې وکاروي. په شام کې په دغه ښار کې د تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي وضع هم ښه نه وه او دغلته وړاندې هم اندېښنې څرګندې شوې وې چې نه صرف د غزینه په سلګونو خلک د جنگ له یری وتلی دي بلکې د ډیرو مشکلاتو سره هم مخ دي. دغه ریپورت لخت وسرزو او دا زمونږ همکار کلیم افضل تاسو ته وړاندې کوي.
مطبوعاتي راپورونو تر مخه د شام رکا سیمه کې داعش تر اگر ډلې ته مکمل ماتې ورکړې شوې او د داعش ځایی وسلوال او د هغوی غیر ملکی ملګري دا وخت په رکا کې دننه غیر پاتې شوې دي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز یعنی اس ډی اف ویاند مدواتو ته ویلی غیر ملکی وسلوالو ته به اجازت نوی چې رکانه بهر وزي. دوی یا خو به وسله غورځوي او یا به مرګ ته غاړه ایږدي. رکا کې داعش وسلوالو خپل مرکز جوړ کړی وو او د امریکای په مرسته جوړې ډلې اس ډی اف چې پکې کورد او ځایی خلک هم شامل دي دغلته داعش پر ضد سخت عملیات ترسره کړل. او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د رکا مدني شورا مینځګړتوب د لارې یوه لوزنامه کړې چې تر مخه به د داعش وسلوال بغیر د کوم زیان دا سیمه پرېښودی شي. د رکا د مدني شورا یو غړي عمر آلوش مطبوعاتو ته ویلي لوزنامې تر مخه به غیر ملکي وسلوالو ته هم اجازت وي چې رکانه سلامت وځي. نوموړي دا هم څرګنده کړه چې داعش وسلوال به ضمانت په توګه 400 ملکي وګړي هم ځان سره بوزي چې مقصد انساني ډال په توګه به یې کاروي. رکا د داعش د خود ساخته خلافت مرکز پاتې شوی او هم دغلتنه غربي هیوادونو او خپلو مخالفینو پر ضد سازشونه کړي. رکا د داعش ولکې آزادولو سره به ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیره لویه کامیابی ترلاسه شي. تیرو یو څو ورځو کې سوونو په شمیر کې عامو خلکو هم د رکا نه کډې کړي. عامو خلکو هم په خپل بیان کې ویلي د داعش وسلوالو وسلې غورځولي خو لا هم یو لوی سټیډیم او یو هسپتال د هغوی په قبضه کې دی. د اس ډی اف ډلې زیاتره برخه د کوردو وای پی جی جنگیالو جوړه ده. څوک چې دا وخت رکا پر ضد عملیاتو کې په اول صف کې ولاړ دي او زیاتره علاقې هم نیولي. د سیرین ډیموکراتیک فورسز بیان تر مخه به خالی او د اتوار ورځې تر منځ به د عام اولس رکانه وتل پیل شي کوم چې د جګړې په دې میدان کې ښکیل ټولو ډلو منلې. د امریکې د اتحادیې ویان کرنل رایان ډیلن ویلي چې د اتحادیې غوښتنه وه چې داعش وسلوال به وسله غورځوي. خو نوموړي زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې د عام اولس رکانه وتلو په وخت به چا چا ته موقع ملاو شي چې سیمه پرېږدي. دا داعش پر ضد امریکی په مشرۍ کې جوړې اتحادیې بیان تر مخه د وسلوالو سره د لوزنامې مقصد عام ولس د تاوان بچ کول دي. په تیرو شپږو کالو په مودې کې دا قسمه لوزنامې وړاندې هم شوي چې عام ولس په خاطر وسلوالو سره سودا شوي. داعش ترهګر ډلې په کال 2014 کې شام او عراق کې خپل د خلافت اعلان کړی و. د هغې وروستو داعش وسلوالو د عراق غربي برخې چې پکې موسل، فلوجا او رمادي ونیولې او په سنجار کې هم زرګونو شمیره کې کم شمیره یزیدی فرقې خلکو پر ضد تشدد کړی او وجلی. د امریکې په مرستې عراقي ځواکونو دا سیمې اوس د داعش ولکې آزادې کړې، خو په شام کې ځینې برخې لا هم پاتې دي چې پر ضد نړیواله مبارزه روانه ده. رکا د داعش ډیر مضبوط مرکز پاتې شوی، کم چې امکان دی د اتوار ورځې آخر پورې به مکمل آزاد شي.
دونکو دا وایس اف امریکا ټی ودا یو واسطه خبري خبرونه لیدا دوام لري. دا امریکا کالیفورنیا ایالت کې په ځنګلونو کې د وور لګې دوه وجه څخه د مړو شمیره سلويشت ته رسیدلې ده. یو اونۍ وړاندې د وور لګې دلې چې په لویا کچا ډیر زیات غزیدلې دي. نور تفصيلات په دې اړه زموږ د همکاري سمینا احسن په ویډیوي راپور کې درته وړاندې کوو.
د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې د تیرې یوې هفتې راهیسې په ځنګلونو کې لګېدلې اورونه لا نور هم خوریږي او چارواکو ویلي د اورونو د لاسه لږ تر لږه سلویښت کسان مړه شوي دي. دغه اورونه د ریاست په هغه علاقو کې لګېدلې چې د شرابو د پیداوار دپاره شهرت لري. د خالی یا شنبې په ورځ چارواکو وویل په 1400 بیلابیلو ځایونو کې لګېدلې اورونو د لاسه د مړو کسانو شمیره سلویښتو ته رسېدلې ده. په یوه سیمه کې د اور د یوې خوا فاصله 160 کیلومتره اوږده ده. چارواکي وایي په اور کې 15,000 نه زیات کورونه او کاروبارونه سوځېدلي دي او 1,00,000 کسان د خپل کورونو نه محفوظه ځایونو ته منتقل کړی شوي دي. د اور وجونکې محکمې کیپټن جیمی برنال ویلي تون بادونه اور خوري او پکې شدت راولي. د اور لمبې د سونوما ښار ته هم رسیدلې دي. دا ښار د کالیفورنیا د واین یا د شرابو د صنعت مرکز ګڼل کیږي او د 1,000,000 کسانو د آبادۍ د ښار نه 1,400 کورنۍ محفوظه مقام ته منتقل کړی شوي دي. د سونوما سره نږدې سانتا روزا ښار نه هم په لویا شمیره کې شهریان وستل شوي دي. دغه سیمه د سان فرانسیسکو ښار په شمال کې پرته ده. چارواکو په ځینی نورو علاقو کې هم مقامی اوسیدونکو ته د خپلو کورونو نه د وتلو هدایت جاری کړي دي. هر کال د اوړي موسم په اخیره او د خزان په شروع کې د غرونو نه د سانتا انا خشکي او تیزی هواګانې د کالیفورنیا په ځنګلونو کې د اور خورېدو لپاره سازگار حالات برابروي. په ځینی وختونو کې د بادونو چپې په ګینټه کې 1,600 کیلومتره په رفتار چلیږي. دا وخت د اور په وجلو کې 9,000 کسان مصروف دي چې پکې اور وجون کې مقامی عمله او د زرګونو پښمیره کې رضاکار هم شامل دي چې په تیرو څو ورځو کې د لری لری نه راغلي دي. په دې کې د آسترالیا نه راغلي اور وجون کې هم شته.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
مختار خلیل سے برتا کتنا کھڑے.
ہندوستان او پاکستان په کال 1920 ختم کې د بری ادمګی د دوه پړقه کې دوه په نتیجه کې دوه آزاد ملکونه جوړ شول. خود او یو کالو د اوګدی مودې د تیرېدو باوجود د دواړو گاونډي ملکونو خپلو کې روغ رانغلا، بلکې په مختلفو مسلو او خصوصا په کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ د درې جنگونه هم شویلې. دواړه ملکونه په بین الاقوامي فورم هم د یو بل د خپو راخکلو یو موقع هم ضایع کېدو ته نه پرېږدي. د انټرنیټ په ویبپاڼه د برطانیې د خریدونکو یو مشهور هفته ایز میگزین ایسټرن آی کې د پاکستان د ایټمی وسطوان په حقله یو تفصیلی ادارتی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: هندوستان په ملګرو ملتونو کې بیان ورکړی دی چې د پاکستان او د شمالي کوریا ترمنځ د ایټمی تړون خلاف د سخت اقدام وکړی شي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د بی وسلګۍ د عالمی کانفرنس د پاره د هندوستان مستقل استادی امانديپ سنگ گل د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو قومي اسمبلی ته خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د پاکستان او د شمالي کوریا ترمنځ د ایټمی وسلو په مت کې یو بل سره په اړیکو ساتلو هندوستان ډیر فکرمند دی، ځکه چې د دواړو ملکونو په ایټمی میدان کې یو بل سره په ملګرتیا کولو د ایټمی وسلو او د میزایل ټیکنالوژۍ خورېدو خطرې راولاړی شوی دی او دې سیز د هندوستان قومي سلامتیا په خطر کې اچولې ده. د زیاته کا چې د ایټمی وسلو د خورېدو په غرض نورو ملکونو سره د تړون په سر د ذمہوار ملک خلاف سخت اقدام وکړی شي. ایسټرن آی مجله خپل مضمون کې نور لیکي چې د هندوستان سفیر خپل بیان کې دا هم ویلي دي: هر څو که هندوستان د ایټمی وسلو د نه خورېدو په لوزنامه دستخط نه دی کړی، خو بیا هم هندوستان په هر قسمه ایټمی تجربو په خپله خوښه بندیز په ځان منلی دی. دین علاوه هندوستان په مختلفو ګڼقامي د فورمونو د ایټمی وسلو د نه خورېدو په لوزنامه کې شریکو ملکونو سره دنیا نه د ایټمی وسلو د نوغي وستو په کار کې خپل کردار ادا کولو ته تیار دی. د هندوستان استاذی خاغلی گل خپل بیان کې د ایټمی وسلو جوړولو او د میزایلو د ټیکنالوژۍ حاصلولو په لوري د شمالي کوریا په تیزی سره په تک کولو ډیره فکرمندی ښکاره کا او په شمالي کوریا غږ وکړو چې داسې اقداماتو نه ډډه وکړي چې هغه په سیمه کې امن او محکمتیا تعالی ترغه کوي. د هندوستان سفیر امندیپ سنگ گل په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې هندوستان د خپل دفاع لپاره د لګو نه لګو ایټمی وسلو ځان سره د ساتلو، د ایټمی وسلو په استعمال کې د نړومبې کېدو او د غیر ایټمی ملکونو خلاف د ایټمی وسلو د نه استعمالولو په خپل پالیسۍ ټینګ روان دی. ایسټرن آی مجلې د خپل مضمون په اخر کې ملګرو ملتونو کې د هندوستان د استاذي د خاغلی گل د بیان په حواله دا هم لیکلي دي چې خاغلی گل دا خبره ومنله چې هندوستان د ایټمی وسلو د بندیز په حق له د امکاني لوزنامې په خبرو اترو کې شامل نه دی. په دې سبب هندوستان د دې لوزنامې یو فریق نشي بللی کېدی او نه به د دې لوزنامې د څه قسم شرطونو وغیره پابند وي، خو بیا هم هندوستان د ایټمی وسلو د نه خورېدو د مقصد د حاصلولو د پاره کېدونکو کوششونو کې خپل برخه کردار ادا کولو ته تیار دی.
اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی یو وساته خبری خبرونه ده. دا مهال د خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه ګوري هم او اوري هم. خبرونه د ډی و ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په ویب پاڼه باندې هم تاسو لپاره په ژوندۍ بڼه خبريږي. اوس په خبرونه کې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې په دوبۍ کې د بی پایلټ الوتکې یا د ډرون هوایي جهاز یو نندارتون سوی دی. د دغه نندارتون نور حال تاسو ته عدنان رشید زموږ همکار په ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
یو ځل چې د دې الوزولو اجازه ورکړی شي، نو پولیس به د دې کوډ کاپټر استعمال سره خپل منزل ته آزاد زیر ځي. خیر دی که په روډ ټریفیک جام وي.
سرعتها 70 کیلومتر.
دا په یوه ګنټه کې اویا کیلومتره پر رفتار تلی شي او څومره اوچت چې مونږ غواړو، خو د حفاظت په خاطر مونږ صرف 15 میټره پورې اوچتولو پروګرام ترتیب کړی.
په دوبۍ کې زیاتره خلکو سره تیز رفتاره ګاډي دي او هلته ټرافیک قابو کې ساتلو لپاره پولیس د بیټرۍ نه جوړ یو داسې موټر سایکل ازموینه کوي چې په یوه ګنټه کې 200 کیلومتره پورې زغل کولی شي.
دې موټر سایکل کې اته کیمرې لګیدلی چې د هر اړخ عکس اخستی شي او د ټرافیک خلاف ورزي کوونکو ته به پرچا ورکوي.
دا بی پایلټ ډرون د اور وژنکو لپاره هم ګټورې نتیجې ورکولی شي.
تاسو په اول ځل دا خود مختاره
ډرون ویني، خو دوه میاشتو کې به دا په رسمي توګه پیل کړی شي.
کارپو هوای دا ټکنالوژي به ډیر زر عام تګ راتګ لپاره کارول شي. دا د دوه سیټونو والا ټیکسي چې یو ګنټه کې د 50 نه 200 کیلومتره پورې تیز سفر کوي، د هغه کسانو لپاره دی څوک چې د ټرافیک جام نه ځان بچ کول غواړي. د ښار ټولې محکمې په ګډه کار کوي چې راتلونکي وختونو کې د ټرافیک مهم معلومات د یو ځای نه ترلاسه کړی شي.
دا وخت یو موقع ده د میټرو، بسونو، حادثو، هسپتالونو، سکولونو، د کورونو او دا چې سوداګران خپل کاروبارونه کم نور زیانونو ته منتقل کولی او یې پراخه کولی شي.
دا خو لا نه ده معلومه چې کله پورې به دا ټیکنالوژي عملی ژوند ته راشي، خو دوبۍ ټیکنالوژي نمایش کوونکي باور لري چې دا به ډیر زر وي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
تاسو هم په اول کې ویلو دا چې نو اورې د څنګه د په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د پښتو ادب تاریخ لپاره یو شمیر لیکوالانو ډیر زیات خدمات ورکړي دي، په کوم کې چې د سعد الله جان برق نوم هم یو زلنده نوم دی چې یو وتلی تاریخدان، شاعر او د ادب لیکوال دی. د مردان دوستانو ادبی مرکه په نوم په یو غونډه کې د نوموړي د خدماتو په سر دته د عقیدت پرځمونې وړاندې کړل شوې دي. رپورت په د مردان ندری رادیو خبريال ریاس حسین راکوي.
دا غونډه د مردان دلې د ادبي دوستانو لخوا د نوموړي لیکوال، شاعر، تاریخ پوه او صحافي سعد الله جان برق په درناوي کې راجوړه کړې شوې وه، او د دې غونډې مشري د مردان دلې ډاکټر محمد اسرار کوله. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو مشرانو نه علاوه شاعرانو، ادیبانو او صحافیانو هم ګډون وکړو، او د نامتو لیکوال او شاعر د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره د هغوی په خدمت باندې رڼا واچوله. د ادبي دوستانو د مردان دلې مشر نور رحمان سحر وایي ژوندۍ خپل اتلان او مشران د هغوی په ژوند باندې یاد ساتي.
محترم سعد الله جان برق سے په حواله باندې هغه چې کوم دی دردی بنیادی مقصد هم دا چې د ادبی دوستان مرکه مردان دا غواړي چې زمونږ څومره اتلان دي، زمونږ څومره مشران دي، کاغه د ادب سره تعلق دی او کده ژوند د نورو بیلابیل شوبو سره غي تعلق لري، چې هغه مونږ په خپل ژوند باندې چې کوم دی نو درانکو دغه او یاړو پدغی باندې پخرو کو
نه کوونکو د هغوی پجوند او پن باندې رڼا واچوله، او د هغوی د پښتون قام د لپاره خدمت کیرا برسیره کړو. دوی ویل چې سعد الله جان برق یو خو ډرامه لیکونکي دي، نو هلته هغوی د پښتنو په تاریخ باندې هم لیکل کړی دي. هغوی که یو صحافی دي، هلته هغه یو خصوصي شاعر او لیکوال هم دي. د دې غونډې مشر ډاکټر محمد اسرار په خپل وینا کې وایي چې د سعد الله جان برق په شان کالم نگار په سلګونو کالو کې یو پیدا کیږي.
هر سړی نن سبا کالم نگار کلم نگاری دور آسان کار نه دی. دا سور کلم نگاران چې په اخبارونو کې په شلګونو او چې ټول حساب کې بسونو په دې کې کلم نگاران بس یو څو دي چې هغه کې برق صاحب دی. د ده ډېر زیات قدر پکار دی چې څومره اوسې د دې نه زیات پکار دی، او بیا بیا به انشاء الله
د چار صدی پیښور او ثوابه نراغلی پښتنو شاعرانو او لیکوالانو هغوی ته د عقیدت پرځونه وړاندې کړي، او بیا ورستو د ادبی دوستانو او شاعرانو لخوا هغوی ته سونیر هم ورکړي شو. سعد الله جان برق په خپل وینا کې د انتظام کوونکو شکریا ادا کړه، او وی ویل چې پښتون قام ته خپل ځان پیژندل پکار دي، او دا چې خپل راتلونکي نسل ته تعلیم ورکړي.
نظر داری
شکریہ په الفاظو کې نشه مدا کول زګه چې دا الفاظ په دې ډول ټکی دي شکریہ یا مننه خدا شي ډیر زیات دی په ما باندې ډیر زیات زری بار کوم ډیر زیات مونږ کوم زما دا خیال دی چې نن تاسو د پاکستان د ټولو نه لوی صاحب اقتدار سړی راولئ نو دومره کسان به اغلا د زړه په مینه رانشي څه غرض له راغلي څه مطلب له راغلي د زړه د مینې نه بنی راغلي نو مطلب دا چې دغه ټولو نه اکثریت کې یم دا دا او دا اکثریت ماته تاسو را اتاکو ډیر لوی له مننه
سعد الله جان برق په کال 1940 کې په نوخار ضلع کې په یو زمیدار کورنۍ کې زیږیدلی دی او د پښتو ژبې لپاره د مدیر حسی خپل خدمت سرته رسوي نه یوازې هغوی په اردو اخبارونو کې په روزانه توګه کالم لیکي بلکې د پښتنو د تاریخ نه علاوه په شاعرۍ او نثر کې هم ستر نوم پیدا کړی دی د هغوی په مشهور کتابونو کې ګلزیړې تصوف باران باران شنظر غنا د پښتنو تاریخ یو المیه اناردانه او برېښنا شامل دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا سو وخت لیلرو سدا خبرونه تاسو ته وړاندې کو هم د سیمه زخه یو مرکه تاسو ته وړاندې کو چې ډاکټر عمر امان د سترګو ډاکټر دی او هغه د سترګو د ناروغي وجوهات او څنګه یو تنکوایسي سي خپل سترګې د ناروغي زخه بچ پاتې کی د ډاکټر عمر امان سره د ډیو ریډیو خبريال مدثر شاه دا مرکه کړه ده تاسو ته وړاندې کوم
زیاره تر خلکو چې پاکستان کې او ایون پیښور کې چې دې زیاره تر کسانو د چا چې نظر کمیږي نو هغه کې غټه وجه چې دا هغه کیټریک ته یا موته چې ورته وي نو 100 کې اټلیست چې دې 90% یا 90% پلس خلکو چې د چا چې نظر کمی لکه سلو کې نه 90 کسان کنه نو دا غي چې دې نظر چې کم کمی نو هغه وجه هم دا کیټریک ته نو کیټریک دار چې کیټریک وجه چې دا یو پریونټیبل کاز ورته ویلې شي چې لکه د دې
مطلب علاج کې
علاج کې علاج کې دي شي
صحیح او درته و چې دا د سوج کې دي شي آیا د مور سید د خوراک وجه دا کنه د چا پرچل مطلب د زمونږ ماحول چې خراب دي سوج
دیکه چې د دې ډیفرنٹ وجوهات کې دي شي سوجه خدا سي کې دي شي چې دا عمر سرم کې دي شي چې عمر د چا زیاتی کې هغه سرم چانس دار چې هغه ته د موتی او شي او دین علاوه دا چانس هم د چا ته شوګر دي چا بلډ پريشر دي هغه کاغه کنټرول نه نو هغه سرم دار چې د موتی چې دا ورته کې دي شي
صحیح د موتی چې دا پرده چې ورته وي د هغه شه ده کنه د برس
موتی دار چې کم سترګي کې چې کم غمه ورته وي یا لنس چې ورته وي هغه چې د سپینواله دي تمغه موتی وایو یا کیټریک ورته مونږ انګلیش کې وایو نو دا د دې
مین او دا باز سترګو باندې خلک وي پرده پر راغلي ده آیا دا پرده د وایانو سره لري کې دي شی او کنه د دې لپاره اپریشن پکاره
پرده دا سد چې یو ځل چې لکه پرده جوړېدل شروع شینو هغه بیا د وایانو سره ودرېدل یا د وایانو سره داغه ختمېدل چې دی هغه تقریبا ناممکن ده هغه د لپاره به مریض چې دی ضرور اپریشن بکی د وایانو سره چې دی نو هغه پرده ختمېدل هغه نشي ختمې دي پرده
صحیح او بل ډاکټر صاحب دلته کې خلک دا موبایل نه استعمالي لپټاپ یا کمپیوټر ترې استعمالي د سرم خلک شکایت کوي بیا نور یا دغه کم احتیاطي تدابیر په کار دي چې نظر خلک خپل برکر او ساتي
د احتیاطي تدابیر کې دار چې لکه اولنی خبره خدا را چې رچا نظر کې لک فرق نو هغه د تشمو ټیسټ وکي دین علاوه دار چې لکه موبایل چې دی یا کمپیوټر یا سکرین چې کم دی هغه د نږدې نه چې دی ډیر ټایم دی نه استعمالي یو غنټه د استعمالي بیا د پکې 15-20 منټ چې دی وقفه کوي هغه سره دار چې پسترګو بزور نه راځي او بل سترګو کې اوچواله یا سترګو کې بدړ وغیرہ به نه راځي هغه کې
صحیح او بل دا نور یا لګې یا دوړی موړی چې دی دینم حفاظت پکار دي څنګه
او دی دار چې لکه زمونږ خاص کر په خبر کې دار چې په لارو مې ډېری دوړی دي او نورم ډېری نو کې دار چې نور د پاره چې دی ک سوګ نور نه اوزین او هغه د پاره تورې تشمی دي ځان لوالي الټرا وایلټ ګلاسز ورته وای کنه نو هغه سره دای چې لکه نور چې دی هغه به د نور چې کم شواګانی دي دینه به بچي نو هغه سره د موتی او د دې خطر بمني او بل دار چې سپیشلی ماشومان چې دی هغه دی داسې دا داسې مور پلار دی چې دی هغه ماشومان داسې د نور یا د دوړو زیونو نه چې دی ساتي، ځکه چې د نورو دوړو ای سره الرژي کیږي او الرژي سره بیا ماشوم ته نور هم سترګو کې تکلیف کېدی شي.
صحیح ډاکټر صاحب، بس اخیری پوښتنه کوم تاسو د تورو چشمو ذکر وکړو. بازار کې موږ ګورو چې په 500 روپیو په 100 روپیو په 100 روپیو داسې دا مطلب د کوالټي چشمې نه ملاويږي، په دې کې احتیاط پکار دی هر کس چشمې دی چول پکار کسنګ
دې کې هر کس احتیاط داسې پکار دی چې چشمې چې کمې دی لکه تورې چشمې چې کومګا الو نو دا چې کوم ارزانې به چشمې دی دا خې نه دی، چشمې چې کلم تورې خشتل اله تاسو ناغه کې دا احتیاط کوي چې هغه یو خبر برانډي او لکه خ قیمت باندې تاسو ته ملو شي چې لکه ګران به خیر دی، ځکه چې سترګو خبره ده کنه نو الټرا وایلټ تشمی ورته وی چې هغه تاسو دغه کی ځکه چې کم د عام تشمی دی هغه سره سترګو کې نقصان چانس زیات دی.
صحیح ډیر مننه ډاکټر صاحب تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره خبرې کولې.
ثانک یو ویری مچ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د سترګو او د نظر په حقله تاسو رپورټ واوریدو. یقینا سترګې ډېر حساس وي او ډېر احتیاط ورسره پکار وي. ډېر خلک په پاکستان کې په سترګو کې رانجه اچوي. دلته اکثر ډاکټران وایي چې په رنجو کې کلیډ وي نو دا یا سیسه چې ورته وایي دا هم ډېر خطرناک وي، خو بیا هم په پاکستان کې د رنجو استعمال ډېر زیات کیږي. زمنګ پسیمه کې خبريال داوود جبارخیل د خلکو سره خبري اترې کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
رانجه چې په زیاتره پښتانه سیمه کې اوس هم رواج ده، جینکۍ د سترګو د ښکلا لپاره استعمالوي. سترګې د انسان په بدن کې د ښکلا یو حیثیت لري. کله چې سترګو باندې رانجه ولګیږي دغه ښکلا نوره هم دوه چنده سي. رانجه په پښتو ټپو او موسیقۍ کې ځانګړی نوم لري. د رانجو په باره کې یو جنۍ فرزانه بیا ډیوا راډیو ته وایي چې رانجه نجونو ته ښکلا ورکوي او زړې ښځې د نظر د ښه کولو لپاره استعمالوي چې زما مور یې اوس هم استعمالوي.
رنجه چې دی اول د سنت طریقه ده او دوام چې ده هغه خلک په دا استعمالوي چې هغه انسان زیبایی ده، انسان شایست دی. دین وړو ته چې خالونو لګي اوس خو زما یو کښنی خورزه ده په دا اوس وخت هغه وایي چې کله سترګې مور ورتورې کې وای دلته کوم راته کېده، یعنی ما ته خالوم راکشېږده. نو خامخا یې د نورو سلیدلی دي یا د مشرانو سلیدلی دي چې هغه به خالېږدي، نو دام وایي چې ما دلته خال کښېده.
خال څه لپاره ږدي ورته؟
خال د زیبایي لپاره، د شایست لپاره. او یا ځینې خلک یې هغه داسې دغه لیکه ورته باسي چې هغه چې نظر نسی د نظر د پاره
اوس دغه رواج تا ده
زای زای ستار زای نسته په شار کې خو بالکل نسته په کلی کې.
تاسو خپل چې اوس کور کلی کې رانجه
و موږ رانجه استعمال او ماغه چې کوم دا اوس چې ما کې سند درته ویل چې ما خورزه ده نو هغه په کلی د کلی اوسې دن کې ده نو شار ته راغلی او ځکه چې مور سترګې ورته توري کړې وای ما ته خالم کې شه ده.
ډیر خلک وای چې هغه خلکو چې سترګې سوزي یادار کوي دی لپاره
او زیات د سیستا چې هغه رانجه چې دی هغه د خلکو یعنی ویژن هم تیزي یعنی سترګو نظر هم تیزوي. کله چې د چا سترګې کمزوري وي او کم رنجې لري ما ته خو سنوم نه راځي نو هغه رنجې چې کله په سترګو یوز کی یعنی استعمال کی هغه چې دی بیا د سترګو نظر هم زیاتوي.
تاسو استعمال کړیو کنه؟ څو بل چا نه اوریدلی دي؟
نه، هغه رنجې سبا مور استعمالای ما مور د نظر د پاره استعمالای.
واړه ماشومان ته سي استعمالای د خایس لپاره خالونه چې دی نظر لپاره
او بالکل هغه د خایس لپاره ورتېج دی او د خالونه یو خو کښنی خالونه چې ورتېج دی هغه د شایس لپاره یو کډالی کې په باسي د نظر د پاره چې یعنی نظر
یو تن بل کس مدیر شرمامد بیا ڈیوا راڈیو تا وای رانجه هم سنت دی او د طب نگانا ډیره ګټه هم رسوي د انسان سترګو ته کلا ور کوي.
دا رانجه شدا د واقعا سنت هم ده او دا د طبي نگانا هم سترګو ته ډیر زیات ګټه من تمامي فائدہ رسي او دا د زنانو لپاره د کلا یو هغم ده د دې سره د سترګې هم خایسته کیږي او زیبا کیږي.
لکه سنت هم دا ثواب هم لري او زینت او کلام
ده زینت او کلام ده.
داوود چبارخیل وایس اف امریکا ډیوا رادیو پېښور.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا مهال د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسیده. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو نیکو جان دا غوی مننه کوو، د نن ورځې پروډوسر زید خټک دا غوی هم مننه کوو، زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام ته اجازه ته غواړو. شش پدرت غواړو.
ده.